السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم ټکنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي نن چهار شنبه د 1402 کال د میزان تلې 15 مده 2023 کال د سپتمبر 28 پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي. هغه له اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه.
وی آر ګریټلی کنسرنډ بای د هیومانیټیرین فاندینګ گاپ از اف ون ویک اګو
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجی کموالي ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تېره اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجي یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالي له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلي، سخت ژمی را روان دی او د ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په راروانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه‌شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې دی. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه د ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچې له تیرې دوشنبې پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبتې پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباغې د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان دی چې د دوی له مالی مرستې به 15 زره کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تېرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه‌شنبه له دې سیمې 13350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا هم نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه‌شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترینګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډېر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکې کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک آوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستانای سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو او ګڼو نورو کسانو پکې خبري وکړي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
کته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولې؟
که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بله خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه وي راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکي قریب الرحمن شهابو چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوی.
دې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سی پیکه ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول راپورت ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشر ویلي پکار ده د افغان ښځو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیره شپه تر ناوخته روانه وه، د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او ویې ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایو د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
کته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشر د طالبانو له اوسنی حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایو زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د ځینو بنسټونو له لارې سیوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامی باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دې دوی ته زمینه برابره کړي څو له اوسنیو حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هیئت کې د ښځو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دې د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې پرون وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لشنونکي قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په پایله کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خدا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر استیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمن وي او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمن وي. او بله خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګرو ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمیدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی سي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي او تر څنګ یې ولسي فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغه ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب چې د ملګرو ملتونو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم کې په انګورو بار لارې ولاړې دي. خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونې هم تاییدوي چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي خو بیا هم پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړي دی وایي له تیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي خو د ده په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکي مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ خو بیا هم اجازه ورنکړل شوه. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینواری وایي دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې ده کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي ځنې گاڑی خرابې ده هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاڑی بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا بانې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی. زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوښتو راوښتو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوښتي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي خو افغان سوداګرو مخکې ویلي وو د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه ولیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بې پیلوټ الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درنی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبي کوریا کې د 28,500 ډېر امریکایي ځواکونو له ډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یوه هوایي ډګر کې جوړ شوي وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداری ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمي اقدام به د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع ځواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شاغلی یون زیاته کړه دغه خبرداری د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شوه. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړل شوی و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاته نه شي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ایوریشیا ریویو خبرونې په یوه لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت ته پام اړولی او لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د ښځینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو، شکنجي او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونې په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه، د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. ایوریشیا ریویو خبرونه وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلې په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر ښځینه نفوس له لګول شوو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیضي سیستم رامنځته کړی دی. ایوریشیا ریویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه ته د ګډون اجازه ورکړې ده. ایوریشیا ریویو د دې لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډېر ستونزمن دی او زیاتوي. د دې هم هیڅ هیله نشي کېدی چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونې په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان تر هتر لاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کاله کار کړی او چې پر اساس کې د شپ افغانستان کې د څارنې یو نوې سیستم رامنځته شي. خو د خبرونه په لیکنه یو شمېر کارپوهان اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې له افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به یې ډېر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکیني حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د لیبست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخه د بشري حقونو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویرې لري چې طالبان کولی شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د په نښه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي راډیو .com ویب پانه که هم در نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې کتلی شئ. د پروګرام په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشحاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
زموږ شار زموږ کور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. د دوشنبه په ورځ په غزنی شار کې د ښاروالۍ او لسګونه عامو ښاریانو لخوا د ښاري پاکوالي او چاپیریال ساتنې په موخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغو به دوام وکړي چې ټول ښار پاکیږي، پرېولل کیږي او جارو کیږي. د اشار د پیلېدو پر وخت غزنی ښاروال محمد نبی حمزه رسنیو ته وویل اشار له عامو خلکو سره په دې موخه ترسره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنې او د ښار پاکوالي ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم همشهریانو ته ده، توجه دې همشهریانو ده، هم دې د تنظیم په برخه کې و. په دې کې له موږ سره همکار اوسي، بس دا یو کمپاین ده لپاره د صفایي.
غلام قادر د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی، د په دغه اشر کې برخه اخیستې ده. غلام قادر وایي ښاروالۍ وخت په وخت له ښار څخه کثافات ټول کړي، خو خلک هم د ښار او چاپیریال پاک ساتنې په موخه دا دنده لري چې د خپل ښار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د اشر په توګه راووځي او د ښار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د اشر فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشر له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په نسبت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو څخه غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سي پیکه ده بېرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه اشر کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلی وي، د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي، هغلته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپله کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله دا ده، خصوصا له ځوانې ټولنې څخه، چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت دا شکایت کیږي چې ډیری کسان د ښار پاکوالي ته چندان پام نه کوي، د خپل کور کثافات د سړک غاړې او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزي و د هغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان، خو مخکې تقاعد شوی یم. هر کال بهم تقاعد اخصاص خو د تقاعد بند دی، د دوه کاله کې تقاعد بند دی، مکاتب بند دی، پانتونونه بند دی. نور دولت خو د خلکو خدمت کې وي، دولت هغه دی چې خلک آرام وي، آسوده وي، کار ولري، ژوند لري، پانتون ته خلک ولاړ شي، مکتب ته وي.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کرون که آوریزون کتر بازل سلام دیمو و دست یو دولت تای مارد تای چی آقا دلواس روز پا پاکستان که پا ماجر و بعد درواز درواز دی مشهر جوره کلی را ماخ که دوم رزرم پاکستان نکاوس در غاز مونه دی چی کاری زکر چی پاکستان کم مطلب در لول در غاز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز در غاز تنگوال پا ماجر رو بانده کام دوی هم داسی یو کار وکړه چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله، عمومي اپه اعلان شوه، د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپه د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی پخپله ونه درېدل. نوې لار دی اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کیم چې د خدای څخه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، نو بنده خو کومه خبره نه ده، هغه څه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خنګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی، دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي، په اوبو لاهو کیږي. کومه بشری مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه دی افغان دی جلابات تلویهی چی موشت شل زره چلی روش نر کیوی و دی خپل مهیبین تا یو نیمی و نیملکور کیوی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کل آقا ده علا ده کذاوات و کموگی نشو که نورم خدا سپارم مخیطه.